په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې شپاړسمه د اګست اوومه. د خبرونه یو ساعته ده چې خبري برخې دېرش دقیقې دوام کوي او د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. خو اوس خبرونه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم شوي کسان د ځاځي میدان، باک، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل شوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم شوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ ویاندوی مستغفر گربز ویلی چې د پیښو په اړه پلاتینې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له نوزیږو ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 3500 سواره سیالي په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیز لوبډلې کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومند شامل دی. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 33 میلیونو ډیر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینه وو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار هم د اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پانتون د دورې له زده کړو محروم دي. پرون په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو دیوی بی پیلوټ الوتکې د حمله د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسې حال کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور له مخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو له مخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول شوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین دیوی بی پیلوټ الوتکې تر حمله وروسته د لنډ وخت لپاره تړل شوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیر کې د کودتا رهبرانو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل شوی ضرب الاجل چې غوښتنه یې کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي که نه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیر نویو واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجر هوایي حریم له یک شنبه تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجر له فضایي حریم د سرغړونې هر هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونې مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دې د یک شنبه تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلې ده. د هند فضایي تحقیقات ادارې پرون ویل چې د چندریان دوه په نوم ستور بیړی د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څیړونکي یې په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکز فضا ته توغول سوي وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و. خبرونه مو د 6 بجو په خپرونې کې واورېدل. په راپورونو کې راځي پاکستان کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي.
تانی ته بوتو نورې تقریبا 5-7 کې نه ولې او حتی له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو.
د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تېرېدونکو امریکایي الوتکو ته نوي مقررات وضع کړي. په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغۍ اخته شوي.
دغه دو تنه مله لاسه ورتل وفات شو، شهیدان شو. پاتې 5 تنه نور د ډاکترانو د درملنې د نظارت لاندې دي.
کونړ کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې بیکاري زیاته شوې ده. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو له لوري د دوی ځورول زیات شوی دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمېر ډېره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره تاڼو ته بیایي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تاڼي ته بوتلو نورې تقریبا 5-7 کېنولې وو، پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو. توهینوونکي الفاظ یې کارول، ولې خپل وطن ته نه ځئ، دلته څه شی کوئ؟
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ پولیسو سلګونه افغانان نیولي او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړي دي. د پاکستان په دغو 2 ښارونو کې 3 تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني استادو پروا یې نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي راډیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وایي پولیسو ته یې وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري، خو هغوی د چا خبره نه اورېده او د یې له ګڼو نورو سره تاڼې ته یووړ.
څو دقیقې وځنډولو بیا راته وویل چې هر یو 10,000 روپۍ راکړي. موږ ورته وویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو. دوی دې ته منتظر ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړې او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوې نه ده، بلکې له ډېره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوې ده. ښاغلی شاهد په عین حال کې وایي په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دی او زه دا ګڼم چې په دې کې ټول نه زیاته ذمہ داری په طالبانو ده، پا پکار دار چې طالبان په دې باندې غږ پورته کړي، ځکه چې دا د افغان وګړي دي، دا ټیک ته کداغې مخالفت دي یا داغې دی یار دلته را تختیدلې دي، خو په طالبانو ډېره ذمہواری جوړیږي.
ښاغلی شاهد، نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل وبلل چې د کډوالو د ځورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وایي اوس چې په خپله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په وروستیو اوو ورځو کې له پاکستانه نږدې زر تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي او تر څلوېښتو ډېر نور پاکستان له خپلې خاورې ایستلي دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیریدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیرې جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړ ارتفاع د ملکي الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي، خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایي ملکی سازمان یا IATA له لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایي چلند ادارې خپلو الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوتې اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتک ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړې او تر 10000 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو تر څنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. له یوې خوا د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي، له بلې خوا افغانستان ته د حق العبور له درکه مالی ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکې الوتکې $500 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدې خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر د میوازی د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایي ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
ازادي راډیو اتلیر وشتا تا له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته ورجست. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته سوي او له کابل څو تنه مړ سوي هم دي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو له مخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو، کلیو او لورو پرتو سیمو کې لسګونه کسان په دې وایرس اخته سوي او شاوخوا اته تنه ورڅخه مړ سوي دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په کندوز کې د کانګو ناروغي زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغې ناروغۍ مبتلا شوې دي. د کندز د دشت چرچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی اقبال شهاب ازادۍ راډیو ته وویل چې د وی ناروغ غوا د حلالولو لامل د دې کورنۍ وطن غړي په یادې ناروغي مبتلا شوی وو چې له دې شمیر څخه دوه تنه مړ شوی او پنځه تنه په روغتون کې بستر دي.
زمونږ د کور وطن غړي یو غوا چې مریض و وروسته دې چې دوی د غوا حلال کړو تقریبا نږدې څلور یا پنځه ورځې وروسته هغه یو ډول شدید تبه او سردرد دای پیدا کړ. دغه دوه تنه مولا لاس ورکړ وفات شو شهیدان شو پاتې پنځه تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې.
څلوېښت کلن علاؤالدین د نوموړي ولایت د ګلتېپې ولسوالۍ د توبرکش سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي پنځلس کلن زوی د کانګو په ویروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی.
ډاکټرای شفاخانه الحمدلله خیلی خوب کار کرد.
زما زوی د کانګو په ویروس اخته شوی و. د ډاکټرانو د هڅو په پایلې کې اوس یې روغتي حالت ښه دی. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکوونکو لارښوونې مراد کړي ترڅو د کانګو په ناروغۍ اخته نشي.
بلخوا په کندز کې د انتانی او کووېټ نونس روغتون مسؤول ډاکټر قیام الدین ساپای وایي په یاد روغتون کې د کانګو ویروس اتلس پیکې ثبت شوي او له دې شمېر څخه دوه تنه یې مړه شوي.
در و موقع قبلی که پنج واقع مثبت ما در سی روز داشتیم و در این موقع امروز تاریخ
در سرطان پا میش که موگ در کانگو ویروس پینز پیخی درلو دی خو در ست پا میش که در لس پیخی لرو چه لدی شمیر چخا دو تنه مرشوی دی یعنی در تیر میشتی پا توپیر در دغ ویروس کچا دو چنده زیاد شوی ده. پا انتانی روختون که ناروغان تا طول روختی خدمتون پا وریا توگا ورانده کیگی.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله توتاخیل وایي چې دوی د کندز د کرنې او ښاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی.
له ټولو وطنوالو زموږ تقاضا ده کله چې د کنه په غوا باندې وه یا په مال باندې نصب وه هغه دې په بدون دستکشې نه راشکوي، ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړي او زخم نه بالاخره ویروس انسان بدن ته انتقالیږي. یو نوه تبه په نامه د تبې خوندې هنده ورته ویل کېږي چې په هغې سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او څو ورځې وروسته د هغه خونریزي شروع کوي.
د ښاغلي توتاخیل په وینا کانګو یو ډول ویروسي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله یې د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي که پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسېدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په کونړ ولایت کې غریب کاران له بیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي پخوا به چې سهار په مزدوري پسې راوتل، تر ماښام به یې دوه درې سوه افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې سل افغانۍ هم نسي ګټلی.
اوس د ماخوستن اته بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوې، خو پنځه څلوېښت کلن خان محمد د خپلې لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو څلور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لس کسان دیش په وکړه هم چې ټرالی باندې نه لیکلی پنځه یو چار اخلي لس بل چار اخلي سل بل چار اخلي دا مزدوری دا بس لس کسان پامل یې اللهم ساتینو په خو مزدوریانه ډېرې مونږ بس یو ټرالی راوي سل هغه دوه نیم سو درې سو روپۍ دا خو بچا وړي نه.
دلته د خان محمد په څیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدو د دوی په ورځنیو چارو هم بده اغیزه کړې او کارونه یې پر نشت حساب شوي دي. امین الله
روزګار هم نشته، اوس ماښام پورې ولاړ یو مخسر پورې کله دېرش شو کله پنځوس شو کله اوس بېروزګار یو کار هم نشته. مخکې ډېرې وي اوس مزې نشته، اوس مزرۍ نشته. غوښتنه دا چې مزرۍ هم ښه شي او کار روزګار هم ښه شي ټول مسلمانان.
تاج محمد خان د نورو لمزدوري او د لاسي کراچي لچلولو د ځان جوړول لپاره ځان ته په لاسي کراچي کې په کمو پیسو ګرځنده هټه جوړه کړي او پرې له تازه میوه جوړ کړي چاټ پلوري. وای تیرو کلونو کې به 40 کیلو چاټ برابر کړ. د غرمې 12 بجو پورې به ختم کړي وو. د هغه په وینا چې له 300 زیات افغاني به ګټلې او په خوخې به ډکه منګولي کور ته تللو. خوسی هغه مزه نشته.
چاټ کاروبار کوم مخه کاروبار ډیر خو خلکو سره روپی وي اوس خلکو سره روپی نه شر سره بې روزګار نه سوق وسو اخلي هغه سر مې مال پخ کله ټول پاتې دي ټول به یې ختم وسه بدل ما اوس ما خسنه بوري ولاړ نه ختميږي.
هر سحر بشمیر ماشومان او لویان په دې هله د مزدوري او روزي ګټلو بیلابیل وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوري به وکړي او ماخام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي. خو دوی وای ډیر وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهیلي کورونو ته ستنېږي. دوی ټول له اوسني حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادۍ او بیارغونې پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شي. طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګارۍ کمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي او دې کار لپاره په هیواد کې د قشتېپې کانال د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکي کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمینه چمتو کړي او همداراز بیلابیلو کورنیو بهرنیو موسسو او پانګوالو سره اړیکې نیولې څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستې وکړي او هم ورته د کار غم وخوري. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوی دی. امید لرو چې دا زمونږه کړېدلې ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډېرې سیمو کې په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل ښار په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د جوړېدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون موسته جوړ کړی چې ځینې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي یوازې هلکان راغلي او بس.
اغل حساب رول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټول نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیلو کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالی یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولی شي چې انسان خپل موخو اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو څه راکمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي، باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهدافو ته رسوي.
د یادونې دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې له زده کړو او له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرحې د تصویبېدو خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پانتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ دی، د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون د شنبې په ورځ د افغانستان اقتصادي مشورتي بورد د طرحې تاییدولو خبر ورکړ. د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو معاونیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه بورډ کې به د پوهنتونونو استادان، اقتصاد پوهان او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي ګډون ولري، خو دا نه ده څرګنده شوې چې څوک به د دې بورډ مشري پر غاړه ولري او نور غړي به د کومو ادارو استازي وي. د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ به په مهمو مسایلو کې لازمي مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی د دغه بورډ جوړېدل په اقتصادي برخه کې یوه مهمه اړتیا بولي.
په وخت کې موږ شورای علي اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبری کوله. په هغه وخت کې او په هغه کې ټول هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانې او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې بحث کېده او عملا به هغه عمل ته حلېدلې. د امارت اسلامي پراتکس شورای علي اقتصادي په کمیټه اقتصادي باندې بدله شوله او دې کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتور خصوصي پکې نه و. نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورد د سکتور خصوصي او بورد مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی کته هم په دغه بورد کې د بیلابیلو څنګه د استادو د ګډون هرکلی کوي، خو وایي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخت مخکې خبروي.
ورای همین اساتید پوهنتون ها
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته. خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي په دې باور دی چې که په دغه بورډ کې یوازې د یوې ډلې پرېکړې ته اهمیت ورکړل شي، نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نه وي.
یې تجربه نو نیست، فقط نامش متفاوت است. اما یک موضوع باید ما خاطر نشان
دا کومه نوې تجربه نه ده، یوازې نوم یې توپیر لري. یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې که پرېکړه بیا هم د دولت په لاس کې وي، دا به یو ډول تکرار وي. دا په دې معنی ده چې دا په خپل دولت دی او په دې کمیټه کې پرېکړه کوونکی هم خپل دولت دی. دا کوم بدلون نه راولي. که دوی د عالمانو، خصوصي متشبثینو چې د نظر او پوهې خاوندان دي کوربه شي، باید خبرې په سمه توګه واورېدل شي. داسې نه شي چې په یو ځانګړي ډلې پورې محدود وي.
عادلانه پایزا شنیده شوه وایته نه شوه کې منحصر شوه یک ګروه خاص.
دا بورد د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د اقتصادي عالي شورا سره ډیر ورته والی لري. دا شورا په 1991 لمریز کال کې د حمد کرزي د ولسمشري پر مهال رامنځته شوه او تر ډیره یې مشري د مرستیالانو په غاړه وه. خو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا کارونه جدي کړل او پخپله یې د دې شورا مشري کوله. د افغانستان د اقتصادي عالي شورا په جوړښت کې خصوصي سکتور، د علوم اکاډمۍ او پوهنتونونو هم غړیتوب درلود او معمولا په میاشت کې یو ځل غونډې کولې.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لګیا درلودل ته ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکو حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه. متاسف نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر شي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول شي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه شي. ډېره مننه.
سلامونه. نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم له لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده. غواړم چې د سره شریکې کړم.